السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی ځواکونو باندې ډزې کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم تر دې شي به په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د یو د دویمې ورځې لپاره له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دغه خبرو منځګړیتوب د افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاته پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اجانس راپور ورکړې چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. د امریکا د استادو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغه غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام اتلولي یې خپله کړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ د هغه پابند یو.
د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي دا پلاوی پټې اجنډاوې تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره.
پاکستانی چارواکو منلی چې د کرکټ لوبغاړي یې د افغانستان د شپږیزې لیګه وتلی دي.
هغوی واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوې وه امنیتي اندېښنې سبب بللی کېږي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه وخوځېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. دا دویم ورځ ده چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغلته چارواکي وایي چې دا خبرې له پاکستانی طالبانو سره پیل شوې دي او منځګړیتوب د افغانستان د طالبانو حکومت کوي. ویل کیږي چې دا پلاوی به کم تر کمه څلور ورځې په کابل کې پاتوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواو نه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدر مطالبات کی سزا منظور طرف نہ سوالات نو هغه کې یو دفاع تا د انزمام مطالبه تداری نو او زمون طرف نه دا دی چې تاسو چې کله پاکستان ته کرو شي او انکیس تاسو واپسی کیږي نو دا هغې کښې به ستاسو د تنظیمي او د دغه کوم حیثیت هغه به هغې باندې لکه خبرې اترې روانې.
دا پلاوی چې د شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی د مذاکراتو ورځې څلور ښودل شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې کسانو شمېر چې د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي او قبایلي مشران پکې دي دولس او ځینو ولس تنه ښودلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د دې پلاوي جوړښت او غونډې د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللي وه او له پاکستاني طالبانو سره یې په اوربند هوکړه کړې وه.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې چې کوم خبرې شوې پاکستاني طالبانو سره اوربند پکې هم هغه تر نامعلوم مودې اعلان شوی. نو چونکې هغه وخت کې هغوی خپلې غوښتنې دوی سره شریک کړې وې، دوی ورته بیا ویلو چې دوی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ټي ټي پي سره، هغې سره به خپل دغه نه به شریکوي او دوی له به بیا واپس جواب ورکوي. نه هغه وخت کې خپل شرایط هغې هغې ته ویلي وو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای په شپږویشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دیني عالمانو یو بل اته کسیز هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستاني رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستاني طالبانو سره خبرې ښودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا، ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم و. هغه په خپله دې لیکنه کې له پاکستاني طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستاني پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي، خو وړاندې ویلي وه د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر بیا د پاکستاني پلاوو دا سفرونه استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپلو پراخو لاسوهنو لپاره د زمینې برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان دا دی چې دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره چې دوی افغانستان کې لاسوهنه وکړي او دلته مداخله وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه و چې په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه یې ورته جوړ کړي دي، خو برعکس پاکستان تور لګو چې پاکستاني طالبان افغانستان کې میشتي. هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی وه.
و موردل چې کابل ته تللی پاکستانی پلاوی نن په دویمه ورځ هم له پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې روانې کړې دي. دغه پلاوی به لږ تر لږه څلور ورځې په کابل کې پاتې سي. په تیره یوه میاشت کې شاوخوا دا دریم پلاوی دی چې د پاکستان کابل ته سفر کوي. دغه اوسنی پلاوی مشري د طالب د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي. د ښاغلي سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر دا مرکه کړې ده.
صدرۍ مطالبات کې زمونږ له طرف نه سوالات نو هغه کې یو دفاع ته د انضمام مطالبه ته دغې نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې کله پاکستان ته کرو شي او انکیس تاسو واپسی کیږي نو دا هغې کښې به ستاسو د تنظیمي او د دغه کوم حیثیت هغه به هغې باندې لکه خبرې اترې روانې.
د کوم د قبایلي سلو د انضمام خبره ده، نو په هغې کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ته راځي؟ د هغوی دریځ څه دی؟
زه په مناسبه دا وکړم چې که دې دلیل باندې د هغې خپل وضاحت راشي نو به زیاته ښه وي، ځکه چې زه که د هغې د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډېره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلي دي چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو هغې دا وایي چې زمونږ د هغې په نقطه نظر کې دا چې کوم انضمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انضمام دې خبرې پاتې هغې دا وایي چې دا انضمام دې واپس شي او بل دا دی چې څنګه د قبایلي سیمو چې کوم زوړ انضمام نه مخکې کوم انتظامي حالات وو یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا هغې دا یو آرګومنټ چې کوم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه دې څنګه چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو د یو پارلیماني او د آئینی طریقه کار د لاندې شوی دی او جبری نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبر ادا کیده چې دوی ته عام معافی ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښوي، نو د دې په جواب کې دوی څه وایي؟
د دې طرف نه زه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقه کار موږ د هغه پابند یو، او هغه کې به ظاهره ده چې دا خبره به وي چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی، نو دی هم په دې پوه دي او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغوی دا مني چې ټیک ته چې کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ به یقینا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو. دی هغې ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل دا خیال دی چې خو هوښیار خلک دي، ښه پوهه خلک دي، ډېرې خبرې داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغې پوه دي او موږ هم.
صاحب صاحب ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کېدی شي چې دا یو ډېرې بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلې شي؟
دا ګڼم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي، کله چې دې باندې موږ یو اګریمنټ ته یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې کوم نور خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي، د دې به هم بیا یقینا پکې لوب راځي. هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی، اوس هم په اعتماد کې غوښتي شوي بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې حوالې سره خبرې اترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو موږ خلک دې
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام دي هغې سره د دې خبرې روانې دي او یقینا هغې کې هم څه نه څه پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایډ ته ناروغ ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه اینګل دا چې کومې تاسو هایلایټ کړې دې باندې ډیولپمنټ دی دا هغې زیات تفصیلات په زه مناسب نه ګڼم چې زه په خپله بیان کوم
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف و چې له مشهد رادیو سره یې د دوی د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه به سږ کال د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. د دغه وزارت ویان احمد تقی ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي کله چې اوسنی محصلان خپل وروستي تحصیلي کال پای ته ورسیږي او په پانتونونو کې نویو محصلانو ته د جذب زمینه برابر شي هغه وخت به د کانکور ازموینه واخلي. د کانکور د ازموینې ځنډیدل د دولسم ټولګیو هغه فارغان بیا اندېښمن کړي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي او په تیاریو بوخت دي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت وین احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي عمارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر دی تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12مو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تېر کال له 12م ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دی ترسره شوی او موږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې سه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوې او زه باوري نه یم چې پاس نسم بلې له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجنونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اوکرایني او ترکیې چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتۍ چې د سیرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتۍ کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیې او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوې موافقې له مخې روسیه هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیه د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولیکسی واداتورسکي او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغنده پر کور ولګید.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت کوشانی لوبډله د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دوم پړاو مقدماتي سیالۍ په لړ کې د بلخ ولایت په کوربتوب د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي د بلخ کوشان لوبډله ترلاسه کړه. د دې فدراسیون په وینا د دغه سیالۍ په پایله کې د بلخ ولایت کوشان لوبډله د لسو امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د جوزجان ولایت امید کلب د نهو امتیازو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بلخ ولایت په سینا فوټبال ورزشی لوبغالی کې ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ. په دغه سیالیو کې د بلخ کوشانی، جوزجان امید کلب، سرپل امام یحیی، فاریاب یشلر او سمنګان ولایت امیر علی شیر نواحی لوبډله پکې ګډون کړی و. د دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. افغانستان د شطرنج نړیوالو لوبو په دریم پړاو کې یمن ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د شطرنج نړیوالو لوبو دریم پړاو چې تیر ورځ د هندوستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې ترسره شو، افغانستان خپل یمنی سیال ته ماتې ورکړه. د دې ریاست په وینا د خیبر فراری په لوبډل مشر د افغانستان لوبډل یمن هیواد ته چې د دې لوبو په سی ګروپ کې اتم ځای درلود ماتې ورکړه. ټاکل شوی سبا د اگست په 2 نیټه به افغان لوبغاړي په بی ګروپ کې د سنگاپور له پیاوړي لوبډلې سره مخ شي. دغه سیالي روانه اونۍ پیل شوې او د اگست تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. او سعودي عربستان د آسیا فوټبال فدراسیون ته وړاندیز کړی چې د 2026 کال د میرمنو د آسیا ملتونو جام د لوبو کوربتوب ورکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې عربستان هڅې پیل کړي چې د میرمنو فوټبال ته په دغه هیواد کې وده ورکړي، او همدا دلیل دی چې غواړي د آسیا د ملتونو جام راتلونکي لوبې هم په دغه هیواد کې وشي. له دې وړاندې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي و چې دغه هیواد د فوټبال آسیا فدراسیون ته د نارینهو د ملتونو جام د سیالۍ د کوربتوب وړاندیز هم کړی و، خو د آسیا د فوټبال فدراسیون لا تر اوسه د عربستان سعودي د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې پاکستان د افغانستان په کرکټ لوبغالي کې تر 14 وروسته خپل لوبغاړي له شپږیزې لیګ نه وستلی دي. خو اوس راځو دې ته چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې پرتې دي او دا ستونزې له میاشتو میاشتو راهیسې نه دي هوارې شوې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمدۍ آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خوراکي پوز اپ کراچۍ کې وړي کراچۍ کې تلر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کړی وزارت دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نور ټول بیرته راولي او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیست بند کی لا دې مقتلات پری دي را تما دي پری دي دوی ګیټ خلاص کړي وسره چې دغه تو دا خپل حکومت والا و تاغم لغو سر تکم آغنا کهی سیرا ویز دا مریض دلادات ایسی بی تیبا نتبار نور کهی نه دا غای غوط ور کهی حتی والا انده سیو دوم رخال گولا دیم خوراکی زو خلا خوبانی گرزم سیوی وینه دیگه آغا تاور سی زنانا مریضان طول پراتی
در ننگرهار سخه راغل مسافر فریدولا چه ناروغان ور سردی وایی دا طول خلق چه دلتا در تگل پار راغلی مجبوریتو نلری خود دوی مجبوریت تا سوگ نگوری
سار وقتی نوالانیم پشمار سر اتا کسی دنن پریخ مریضان ما غونته ډیر دسه خلک دي چې دلته همدغه سه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف و دي باندې ناسو مو خود مجبورای د لاسر اغلیو ځکه چې هر څوک چې دي د مسای د لاسن سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي
د کرخه په دواړو لور کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپلې کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړ ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي و اختر دپاره اوس ځو کوزه اوسه پورې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامه پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وایي مونږ پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي وختره مندا چې کلاوی کی مریضان جی مشمان جی زنانہ جی چوکون دسی نزی مستے دے برہو تکلیف ہی زک جی
بلوری تا دے پکتیکا چاروا کی وئی دوی دے پاکستان لوری سر بیا بیا اڑی کینی ولی او ہا سیدادا چ خلق او نار اولرون کو تا پتا گوراتا کی آسان تھی ای برابری شی دے پکتیکا دے اطلاعات او فرهنگ رئیس مولوی محمد امین حذیفہ وئی دوی دے انگور اڑی پلار دتلون کو مسافر پستون زو پہیگی او دے حال ول لپاره ہاتسی کیوی
دے پکتیکا ولایت انگور اڑی دے گیٹ بارے تے دغه دے خلق وئی کنے ستون زدا او دا دے سرحدونو خلق تے دا الت دوشتی وی لری دی دلی لری نو مگم بار بار دا خبر دوی سره شریک کړي دا دے بارے تے انشاءاللہ مو کوشش کو او دا کوشش مو روان کړي دا سی دا خلق وتا زمینہ برابر کو واسانتیا جوړی سی او خلق ورا تامت صحیح طریقے وس نو دا مشکلات ته خو انشاءاللہ اسلامی امارت دے ته توجہ دے مشرانو سره خبره کړي دا انشاءاللہ خپل کوشش کوي
دی ادوانی ورده د پکتیکا دی انګور اړي پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لارو دواړو خواو ته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي
د انګور اډې په اړه مو واوریدل اوس په واورې چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه پاکستانی لوبغاړي وتلي دا چې ولې په دې راپور کې به واوري
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې
د پاکستان ډان ورسپانی خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د چاودنې څخه یو ورځ وروسته شوې ده په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلی کړی ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړی سره لدی چې د شپږیز پلی کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 کسان ول د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شپږیز لیګ کې یو شمېر بهرنیان هم لوبیږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي خو نتایج شوی او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول پاکستانی لوبغاړي وروسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو په دې چاودنه کې طالب چارواکو د دوه تنو وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوی چې دوی خپل دغه ټویټونه وروسته بیا بیرته پاک کړل د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګونونه ښودلې دي دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړې ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغیز اچوي
وسم ستاسو پیغامونه
آزادی راجیو کار کوم کا اور یدن ستا نی کے لیے احترامات وړاندې کوم دا د ایران جنگ مش په سخت ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د غیلمن د سین پر سر دی نو امیر عبد الله یان چې هغه ورځ خبري وکړلې هغه ټولې نو دغه پر سر یې دا و چې ګلام دغه پر سر ده نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه ورکړل دوی ول څه نه ویل خو چې زه ته ونه درل چې شي نسته یا حکومت نسته دا به موږ پروخ یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړي دا چې وکړو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړي پر ځای کې نه
السلام علیکم ضلع غزنی ولایت اندړ ولسوالی د برنجو یارو کلا بخت محمد خبرې کوم د مرستو مبارکي دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمایندګان چې دی هغه خو یا د کې وایستې په وای رغبندي یا د یادی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې د دې په سبب برابرې هغه خلک ته لیست ورکوي یو د پاره کاسمه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
بلې السلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند ولایت سره په سیسره په تماس کې هم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د اسلامي اماراتو څخه دغه ارزو ده چې دغه د دا اوس ولې دا شان دونې مخ پر ګرانی روانې په دې ولس میاشت کې تاسو موږ ته څه وکړه ورځ په ورځ غنم ګرانېږي، غوړي ګرانېږي، رقم رقم شان ګرانېږي، دا ولې داسې کوي؟ دا اوس اخر ته به دا ولس باره اریانې پر کومه خوا ټوک تش به هم اریانې اس محصول د دوه یونیم لاسه پر مشر باندې دوه لاسه ته ولاړې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040